نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشين ته وایاست. د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای شئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوي. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغګونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غګونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیما نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لدی چې له یوې کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډېره خرابي کوي، خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدینا د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو ښځو او د یو شمیر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبثو ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړي، خو د دولت لخوا ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثي ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ، پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده د نادر آباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړې زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې. امنیتي مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې 18 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدي وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درې درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې له دې نه چې لورې د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي، هغې کورنۍ سره ډېره خرابې کوي. خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه، نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي، او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه. او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپلې لور راتلونکی ژوند په نظر کې نه نیسي، او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال نه وکړي، خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي، نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې. او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي، او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي، نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره ښه رویه کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو. خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي، نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته چې کله هلک کورنۍ خوښېږي، نو بدون له کوم مصرف په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زور یا ستاسو کورنۍ د موږ وړ ده، موږ راضي یاستو، خپله لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزد وي. کله چې نامزد شي، نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابرد ورته وایي کوم څه چې ورسره لفظ کړی و، نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نیکلس شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي. یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. خو کله چې واده شوي، نو همیشه تر پیغور لاندې یو نجلۍ ده، ځکه چې خواښې هم ورته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و، زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبدې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شي. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي، نه هلک طرف خوشحاله وي. که بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه، او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو، د نکاح یا د واده لپاره، دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تعصب وړ خبره وه چې حتی په یوه کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګړو نه څه توقع وي. او دا چې په ټولنه کې بیا د نجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي، په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبره ډېره ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښي ده، او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښي ده. په دې خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس د خوی سره جوړ شوی نه، ډېر د تعصب خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای 40 کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنې په دې خاطر چې پلار دوی زورولي و رټي او سپکې سپوري ورته وای، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډیر کلونه وتل سلو پنځه ونان مې دي، پلار مې پیسې وخت او په کور کې ډیر ظلمونه، ډیر جبرونه، خوښه خسار لیورونه امېله ماته، وای پلار دې دومره پیسې رانه اخیسته، دومره لوړه رانه اخیسته. خو پلار مې ظلم ما باندې ظلم وکړه، کنه خپل اولاد هیڅ څوک نه خرڅوي. زاته د ما پلار ظلم وکړه، پیسې را نه واخستې، زاته د نن ورځې پورې د دې پیغرون زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه مې نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه وخ اوس د قصور ما نه اخلي. د نن ورځې پورې یار 40 کاله به وتلې، ما نه د 40 کاله پورې د دې نه نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدون کی جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ سیاتای ونه کړ. دا وای هغه چې هر څه اخیستی و دوی ترې خوشاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده.
د ما اندرور سره ورم کړ په نوم په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اوړې د امر اوړې نم لیست ورک مونږ خپل مونږ تل خپل په یی خپل خو خواندې څه کوم شی راوړ ما مونږ قبول کړ. بعض کورنۍ دي اول ورکی بیا نو داسې شرطونه پیږدي په واده کې ډېر مصرفونه کوي ډېر خلک راغواړي داسې او کارونه کوي چې بیخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. مونږ مې چې اندرور ورکړه وادم کړه اوس داسې هغه ښه ژوند لري ډېره خوشحاله ده خو سرګنه یې له مونږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي دا واخله او دا وکړو دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډېری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هره غوښتنه پر ځای کړي ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کله یا کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي هغو ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علل خصوص د لور کورنۍ ته دا لازمي او ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي یعنې دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ باندې زور راوړي یا له هغوی سره کش کوي یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پې جګ کړي یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستي ده په دوستۍ کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسي نکاح عقد صورت نیسي جنۍ خپل خسرګنۍ کره ځي نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي د دې په عنوان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي موږ یې ځورولي نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده نه په هغې کې دا دخیله ده او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي دا جنۍ د خپل د کور یا وزو وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه له روغبتو سیمو ته وغځوو خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا که غواړئ مختلفونه راواستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.